Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د ناتو سرمشر د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غنی ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې معلومات ورکړل.
دواړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامداره ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په اړه به د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږۍ کې وي. د ناتو سرمنشي ویلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي، خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخته رسېدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره رسوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمانداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې رارسېدلی دی. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې ده چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي. دوی د کابل د دروازو په اړه شکایتونه وو. موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندې وزنډولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ 101 نور کسان هم چې موټر چلوونکو یې د اخازیو په اړه ویلي وو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنۍ امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه یې ارزونه او څېړنه وکړي. دا کسان وروسته له دې ونیول شول چې په خپله د کورنیو چارو وزیر وویل پر لویو لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه څیړي. د دغو اخازیو په تړاو د لویو موټرو چلوونکو له 20 ورځو راهیسې اعتراض او کار بندیز کړی و چې ورمه ورځې پای ته ورسو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته رسېدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي چې گروسی به د دغه سفر پر مهال د ایران د ملکي اتمي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحی او د اتمي انرژۍ په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اتمی بټیو ته د اتمی انرژي د نړیوال ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې د ایران له اتمی تړونه ووت او پر دغه هیواد یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا اوسنۍ اداره دغه تړون ته د بیرته ورګرځېدو د لارو چارو په ارزونه بوخته ده. او د اوکراین ولسمشر پر یو شمیر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري. دا فرمان پرون شنبه د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لخوا یو ورځ وروسته تر دې لاسلیک شو چې د اوکراین د ملي امنیت شورا په اتو کسانو او 19 شرکتونو بندیزونه ولګول. ځینې دغه کسان د روسیې اتباع دي. په کیف کې د امریکا سفارت ویلي د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخیل ول درجه 22.2، جلال آباد اسمان وریز د تودوخیل ول درجه 9.2، کندهار اسمان وریز د تودوخیل ول درجه 6.2، هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخیل ول درجه 15.1، او مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخیل ول درجه 15.2.
زمو شخله آزادی رادیو آوری ولسمشر غنی وای ترسو چه ژوندی دی چاته به د موقت حکومت اجازه ورنکړي. افغان امنیتی چارواکو په یوه ګډه غونډه کې وویل طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړې.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په اورزګان کې په لومړي ځل شپږویشت ښځینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له وو د ماشام تر وو په منځني سپا 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 سپا اوري. نننۍ یک شنبه د 14.9 نیو د هوت یا کابل دریم یو د 2021 میلادي کال د فبروري ل 21 سره برابر ده. یو څلويش کال په خوا په دی ورځ د کابل خلکو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر ضد پاڅون وکړ. دغه پاڅون د ځپلو په ترڅ کې سلګونه کابل شاریان ووژل شول. زمو شخله ازادي رادیو اوري و بجې او اته دقیقې دا هم د دې خبری مجلې لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو پر مهال وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیوالې هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندی وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګې چې بریدملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه مې تاسو ته غوږ نیولی او همیشه مې تاسو باندې ویاړ کړی.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شوو امنیتي او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړۍ کرښې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا ما زنده استم.
په دې باور ولري تر هغو چې زه ژوندی یم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسو غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګ کړي او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معاملانه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي اول ارداده چې محمد اشرف غنی واک پریږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلي محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه ځوروي. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلي دي. وخت د تفاهم را رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوري دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دیته دي چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه مونږ دا مشکل حل کړو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغو خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې دغه ځنډ وروسته له هغه راغی چې امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوحې تړون له سره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل طالبانو دغو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د تېرې یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړې کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو تکي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني د افغانانو ساحه کې پېښوي د مخالفت د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دینه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دی او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسد او خرچو رهبرانو لپاره په افغانستان کې افغانان موجود نه.
خغلی محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي د محل شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري چې د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
ښاغلی سراج وی د دې چارې د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوقالعاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وی په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي. په دغه ناست کې د هیواد د امنیتي بنسټونو مسؤلینو په راتلونکي پسرلي کې د سخت جګړې د وړاندوینې په اړه وویل افغان امنیتي ځواکونه د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي خو که بیا هم جګړه کېږي د جګړې لپاره پوره چمتووالی هم نیول شوی. په راتلونکي پسرلي کې د جګړې په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې طالبانو په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې پڅې کړي او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې که امریکا له طالبانو سره هوکړې ته ژمنه پاتې نه شي هر څه چې پېښېږي مسؤلیت به د هغه طرف په غاړه وي چې د دې پروسې په ټپه درېدو هڅه یې کوله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ اخله ازادي راډیو او ریوسم اجمل اندرتوی چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیز ورسپانه او خبرونه په خپل ورستیو غنو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خبره کړي چې د شنبه په سهار په دې خار کې وشوي. د اکونومیک ټایمز ورسپانه لیکلي د شنبه په سهار د 15 دقیقو په واټن کابل خار کې دوه چاودنې وشوي او لدی دوه ساعتونه نو تیر شوي چې دریمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبلې را منځته کړه. د ورسپانې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل را وروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوې. د دې بریدونو د یو شمېر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی، خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګنا وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په ځینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پېښې شاوخوا چاپېره راټول شوي وارخطا کابل ښاریان هم لیدل کېږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کېږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید آستین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمېدو غوښتونکی دی. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې په روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او که نه. پر ځای یې هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي، خو دمګړۍ تمرکز پر دې دی چې سما او پر ځای پرېکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکېچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آستین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هېواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
د ننګرهار نظامي شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوي په سپین رنګ ورنګوي او د ریکشا مشخصات د پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دغه چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې له مخې په جلال آباد ښار کې ټول ریکشا چلوونکي مکلف شوي دي چې د خپلو ریکشاو شاګانې په سپین رنګ ورنګوي او د ریکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. ترڅنګ د ریکشا چپ طرف دروازې په عیني پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کېوتو او راختو په وخت کې له ښي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې باعث شي چې امنیتي پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دوی هم ښه بولي چې که دغه چاره عملي شي نو له یوې خوا به د نامنۍ مخه ونیول شي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډېری ریکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډېری ریکشاوې یو رنګ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو ریکشاوو له کبله راپیخیږي او عاملین ځکه په اسانۍ سره نه نیول کېږي او یا نه په نښه کېږي چې د ریکشاو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د ریکشاوو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا
په اورزګان کې په لومړي ځل شپږ ویش شزینه سرتیری له نظامي زده کړو فارغ شوې. د اورزګان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي او له دوی سره په دغه ولایت کې د شزینه سرتیرو شمیر شپږ څلوېښتو ته زیات شو. په دې اړه راپور لرو.
ژوند دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دو میاشتو نظامي زده کړو وروسته یې په لومړي ځل یونیفورم په تن او کمربندې تر ملا وتړلې. د دې چې شمیر شپږویشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد ګل همت چې د دغه ښځینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال یې خبرې کولې، ویویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا دا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوي دي. د ملالۍ یو ټپم ده، وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه افغانستانه جنکۍ به دې ګټینه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنی قمندانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغ شوي ښځینه سرتیري زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو قمندانې معصومې له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو، دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونوي بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامنو ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. نور حال له هغه ځایه
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په ورستیو کې بې ځایه سوي دي. دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ دا دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې ورستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوي دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمیر خورا ډیر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامله کومک د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي، د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زر کورو جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین رایستل دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي، که مرستې ورسره ونهسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوې مرستې خوښ دي، خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکړه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول، اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم رالغاړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15,000 افغانیو مویله د یوې میاشتې ګزاره وسي.
په سلو کې کم پیسه ده کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا ورستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4,500 کورنیو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په مسکو کې یو سیاسي روسی څیرونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیرونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن دی. د دې موضوع تفصیل هم اسدالله لودین افروي.
په روسیا کې یو سیاسي څیرونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتوو د سیمې محکمې پرون د فبروري په 6 دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر 14 پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونین یوې لویدیز استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي، تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایه محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبریالانو ته وویل:
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایه محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لور ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډېر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر، او په خبره یې دا ډول کسان په روسیه کې دننه او بهر فعالیت کوي. الکسی ناوالنی تیره میاشت له جرمني د ستنېدو پر مهال په مسکو کې ونیول شو. پر د تور دی چې جرمني کې د درملنې پر مهال د مشروطې آزادۍ اصول نقض کړي او د دویمې نړیوالې جګړې او سرتیری پسې یې تهمت کړی دی. د مسکو یوې محکمې ناوالنی 94 کلن سرتیری ته د تهمت له کبله مجرم پیژندلی. ناوالنی بیا وایي پر دې لګول شوی ټول تورونه سیاسي انګیزه لري.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالي غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبري وکړې. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه بارونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمی انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی.
د ژوند رنگونه زوانو خو نبی الحق حقیر دی او کاروبار خیاطی دی. زمون څومره وخت وشو چې خیاطی کوې؟ تقریبا د 6-15 کال کېږي. په پایل کې چیرته وایې؟ یعنی له کوم ځای مو کار شروع کړو؟ اول ځل
ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ څخه.
بیا کابل ته څنګه راغلی؟
اوس کابل ته راغلو. دلته بس موزه کاروبار بل ته ښې پیاسه به ډېرې بس دې خاطر وایم دلته بس کاروبار شروع کړو.
نو څنګه د بټیکوټ کاروبار ښه وکړه دې ځي؟
نو اوس خو انشاءالله کارونه بېخي را کمزوري شوي. دلته ځکه چې پیاسه ورکه شوه ټول خلک غریبانان شو، نو بس په دې خاطر باندې مونږ بس ژوند دی زندگی ده بس زیریږي. نو کارونه اوس کم دي، بعض وخت جوړه پیدا شي بعض وخت پیدا هم نه شي. بس ناسی بس الله دربار ته ګورو نو بس الله پاک یو جوړه راوړي بس کارو ان شاء الله.
چه خلک کې و جوړه در تر راوړي؟ نو څنګه ته بیا گزاره دي کیږي کنه؟
بس ساده تیرې ځکه د احساس کوم دکان یې خپل حال تم نور نه دی پلار می او بس بیا کور نه پکاو ان شاء الله برابر ولې شي.
دې تاسو هغه په اصطلاح سیزن یا موسم خو په اخترونو کې وی کنه؟
ها اخترونو کې بالکل. هغه بس سیزن یې بیا یو کې بیا خی گزاره کې ان شاء الله بس سناس کاروش.
د اختر کې چې کارو کوي مثال به د څومره میاشتو کرا او مصرف استلای شي؟
خاص د کی حساب مونږ نه کړی دی تا کنه. خو بعض وخت کې د مونږ یو 20 روپۍ لکه ما خپل کارګری شو کوم یو 20 روپۍ د خپل دې دکان کارګریم یو 20 روپۍ ماته پاتې کیږي خپل کارګری. هنور دکان 10 روپۍ وګټلی 400 وګټل 40 وګټل او دکان خپل کاری او شاین واس مسارف واس.
دلته خو تاسو سره رښتونم دی خرخت کوم دی لکه چې خلک ډیر خوښوي
خرخت چې دی وس اغه رقم برقم هندي رخت دی وس ډیر وزي او باز چنئی یا خخ اعلی رختونه او کی بهوزین
خلق څنګه پوش چې د اعلی رخته
ما رخت کی پارک په خدانه کې پاسم کوي رنگ کوي نه کوي بس مور ته بیا خو سي صفه ال یو غنه زګه چې رسول الله فرمایي چې لا شغاله فی الاسلام نه دی سوګه سود مونږ نه چې اڅکی ملاوت کوي دا کوي دا معنی
چل دوکه
چل دوکه کوي یا کی موسدی خاطر مانی دا رسول سلام حدیث تمون دایو چې بس چل دوکا ونکو
ډیر مننه خوشاله
استاد سنم ډیر مننه چې موسی مرکه وکړه الله دنیا اخرت خسته
او لتا سودرنو او ودونکو هم مننه چې ازادي رادیو او ری زموږ خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي اوسم بل خبري مجله لرو چې جاوید دی می وړاندې کوي